پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زمو هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمې موضوعات رپورټونه او نس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د سوابه ډاګۍ کلي یوې جرګې د نامعلومو کسانو لخوا د قلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریلګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین وایي اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هغه هیواد کې د ترسره شوو جرمونو په خاطر سزا کړی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سوابې ډاګۍ کلي یوې جرګې د نامعلوم کسانو لخوا د قلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې. د سیمې اوسیدونکو د جولای په 14مه له مشال ریډیو سره د هغو خطونو انځورونه شریک کړل چې نامعلومو کسانو 13 کورنیو ته استولې دي. په دې کې دغو کورنیو ته ویل شوي چې له بانکونو څخه د پیسې راوباسي او سره زر په کور کې یو ځای کې دي او که داسې ونه کړي نو به یې وژني. د کالو خان تاڼۍ مشر محمد هارون د جولای پر مشال ریډیو ته د خطونو تصدیق وکړ. په دې اړه پرون په ډاګۍ کلي کې یوه جرګه وشوه چې پکې له پولیسو څخه دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه. یو ګډونوال عماد الدین جرګې ته په وینا کې وویل
جرګې په وساطت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته چې داسې یو خبره کېږي او دا خطونو دا معلومات ته نشي کولی. تا ته دا معلومات نشته چې دا چا کړی دي. زه دا وایم چې بیا تا ته ضرورت نشته. بیا هم په خپله پولیس شو.
پولیس چارواکی محمد هارون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ګوتو د نښو معلومولو لپاره ځینې خطونه لیبارټری ته استولې دي. هغه زیاته کړه چې ښایي د دې تر شا د ځایي کسانو لاس وي. د بلوچستان په ژوب کې د مځکې پر تنازع مندوخیل قبیلې د احتجاج په توګه د کوټې او ډیر اسمن خان ترمنځ سړک بند کړی. د مندوخیلو مشران داوه کوي چې په دې وروستو کې سلیمان خیلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی په ځمکو قبضې کړې دي بلکې خیمې یې پرې لګولې او د کروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پلی کړی دی. خو سلیمان خیلو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ژوب کې د مندوخیلو له لوري د احتجاج او سړک د بندش له وجې ډېرې لارۍ او موټرې هلته ولاړې پاتې دي. مشال ریډیو په دې اړه د جوب د ډیپټی کمشنر سره د رابطې هڅه وکړه خو ځواب یې نه دی ویلی. د سند صوبې د هندوانو د یو کلي اوسیدونکي وایي چې د جولای پر 14مه نیټه ورباندې د درنو وسلو بریدونه شوي دي. د کشمور کندکوټ او ګاهي نومي کلي ځینې هندوانو چې د ویرې له کبله یې نه غوښتل نومونه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د کچې کلي غلو د دوی پر کورونو منظرونو ترسو ساعتونو پورې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو ډزې وکړې. د کشمور د کندکوټ سیمې پولیسو مشر عرفان سمو پرون مشال ریډیو ته د حملې تصدیق وکړ او زیات یې کړه چې هیڅ چا ته مرګ ژوبله نه ده اوریدلې. داسې وخت شوی چې سور دې وړاندې د سیند سیما جکران یې په نومه یوه مسلمانه ښځه له خپلو څلورو بچیانو سره په پټه هند ته ولاړه او هلته یې له یو هندو ځوان سره واده وکړ. تر دې وروسته پر ټولنیزو رسنو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د کچې سیمې غلو او ځینې مذهبي ډلو په سیند کې میشتو هندوانو ته ګواښونه کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریلګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د کنټرول لاندې د باختر خبري ایجنس د جولای پر 14مه رپور ورکړی چې ملا بخت رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیز غونډه کې وڅېړل شي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی وو. دغه څه د پاسه 200 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره انخلوي. او وروسته خبردار چې د اوکراین لوی سارنواله اندري کوستین د جولای په 14مه وویل د 2022 کال د فروری راهیسې اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هغه هیواد کې د جرمونو په سر سزا کړي دي. د کوستین د دفتر په وینا اوکراین د تیری او جنگی جرمونو تر یو لک ډیر جرمونو ثبت کړي. د هغه په خبره دوی د دې جرمونو پلټنې وکړي، مقدمه عدالتونو ته واستولې او پریکړې کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جون تر دیرشمې د 1515 ماشومانو په ګډون څه د پاسه 9000 اوکراینی ولسي وګړي وژل شوي دي، خو ملګري ملتونه په دې قانع دي چې د وژل شو او ژوبلو اوکراینی ولسي وګړو کره شمېره ممکنه ده خورا زیاته وي. د پام وړ شواهدو سره سره روس ټینګار کوي چې دوی په اوکراین کې ملکي وګړي نه پنه کوي او دا ځواکونه جنگي جرمونه نه دي کړي. د مشال له خبرونو سره
خبرونه مولا مجید بابر اور د لوس پراشو رپورټونو ته د سوابای د رزلټ تحصیل د ډاګای کلی اتلس کورنه وتا نامعلومه کسانو د کلنګ لپاره خطون لیګلی او دغه د نو ورکټ په صورت کې د مرګ غواخونه ورته کړی دی. د جولای پر 14 د کلی د سیاسي او مدني مشرانو وی جرګې له امنیتي دارو نه د دې نامعلومه کسانو پر ضد اقدام غوښتنه کړې. جرګې ویلي چې په هر حال کې به د خپل کلی امن پر ځای کوي او د حفاظت لپاره به یو موټی کیږي. بلخو د رزلو پولیسو دا یو غیر سنجیده غواخ بدلې، خو ویلي دي چې پلټنې به وکړي. د کالو خان تانې مشر له مشال لوی سره په خبرو کې د خطونو تر شا د وسلوالو لاس لرل رد کړی دي. د مجید بابر په رپورت کې د موضوع تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع په ډاګای کلی کې یوې ګرین جرګې د ولسی امن پاسون شروع کولو او په کورونو د امن د سپینو جنډو لګولو اعلان کړی دی. د جولای پر 14 مازیګر د سلطان خیلو په جامع مسجد کې د رزړ تحصیل د سیاسي، سماجي او مدني ټولنې د مشرانو دغه جرګه پس له هغې رابلل شوې وه چې د جولای پر 9 او 10 د ډاګای کلی 13 کورنیو ته د نامعلومو کسانو لخوا یو رنګ لیکلي شوي خطونه میلاو شو چې پکې د کورنیو نه د قلمګونو غوښتنه شوې او د نه ورکولو په صورت کې د وژنې ګواښ ورکول شوی. جرګې ته د وینا پر مهال یو مشر محمد علي ډاګیوال وویل چې د کلي عزتمندو کورنیو نه قلمګونه غوښتل او د مرګ دړکې د امن خرابولو هڅه ده، خو مونږ امن غواړو. مشال ریډیو ته ترلاسه شوو د قلمګونو خطونو او عکسونو کې ښکاری چې په کمپیوټر لیکل شوی متن کې د کورنیو مشرانو ته هدایات ورکړل شوی دي چې په بانکونو کې د خپلو کاتو نه پیسې وباسي او په کورونو کې سره د سرو زرو او قیمتي سامانونو غونډ کېږدي. د ډاګۍ کلی د دغو 13 کورنیو غړیو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دا خطونه د پاکستان د سرکاري ډاکخانې کارکونکي یا ډاکی راوړي دي، خو په خطونو کې د استونکو نوم یا د ډلې د نوم پر ځای د ډاګۍ د شخو شاکلیو نومونه لیکل شوي دي. جرګې ته د وینا پر مهال د ډاګۍ یو اوسیدونکي اماد الدین د امنیتي، استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړه چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود د دغو خطونو د استونکو هیڅ معلومات ولې ونه شول. په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو مشر توصیف اجاز د وینا پر مهال وویل چې دا ډومبه ځل نه دی چې د خلکو د ځان د مال د حفاظت ستونزه را پیښه شوې ده. د نوموړي په خبره ریاست به د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني کوي، هله به په ریاستي ادارو د ولس باور پیاوړی کیږي.
پائے کے پاس پہلا کی وہ کوشش ہوا، پائے کے پر ملو کی وہ کوشش ہوا، بھائی کے پٹاخے کے وہ کوشش ہوئی تھا اور اس دکاندار کے ہم دھماکے جیسے تو سے دن کے موجود تھے واقعی شوید ہو گیا تو کو روا چھ دا موٹر سائیکل ہو دا موبائل سنیچنگ ہم روا تو زمین کے سر کے ہم دین دیو دین ہم دا ہوتا ہے خدا کا کو خبر نہیں دی دین مخ کی دیو پریس کانفرنس کرو چھ منگا کسان اونجی مجھ تو آیا من نپوئی بو چھ دا کسان دی روح دل تو نظر اور دی بیاخ پل کاروائی شروع کرا اور آیا دیولی خپل کیفر کردار تاونا رسی
د دغه خطونو نمخ کې د ډاګي اصلاحي جرګي او د قلمګونو د خطونو وصولونکو ترمنځ د جرګي شوې دي چې پکې د کورنیو په خپل د خپل ځان او مال د حفاظت په اړه پریکړې شوې بلخو د کالو خان تانی سچو محمد هارون د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خطونو ترشا د وسلوالو ډلو لاس لرل رد کړل او د دې ترشا د ځای کسانو د لاس لرلو دا و وکړه د ډاګۍ د اصلاحي جرګې مشر کشور زمان د جولای پر 14 مشال لیډیو ته وویل چې د دې خطونو د وصولېدو نه پس ورسره د ټولو حکومتي او پوځي استخباراتي ادارو چارواکو رابطه کړې او د معاملې تفصیل یې ترې معلوم کړي. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون وای چې اف آی آر یې لا درج کړی نه دی او صرف په روزنامچه کې یې اندراج کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په شمالي وزستان کې تر څو ورځو راسي د قبیلو د اتفاق په نوم جرګې روانې دي. د رزمک په جرګه کې مداخل، توري خیل او منظر خیل شامل دي. د جرګې مشرانو د سیمې پر نورو قانون هم له دوی سره د یو ځای کېدو غږ کړی دی. په شمالي وزستان کې له کلونو راهیسې امنیت خراب دی چې د مخنیوي لپاره په وار وار جرګې او پاسونونه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دومره لوی جرګې روانې دي، خو ایجنډا او اهداف یې واضح نه دي. د عمر وزیر رپورټ.
شمالی وزیرستان رزمکه د صوبره زونه د ابراهيم خيلو جرګه روانه ده چې پکې مداخل، توري خيل او منظر خيل لوې قبيله شامل دي. خود مشرانو په وینا پروند د جولای په 14 مامید خيلو هم دغه جرګه سره یو والي وکړ چې پکې دیردونی، دوسلی، اسد خيل او بوره خيلو قبيله راځي. د جرګې مشران وای چې د جولای په 19 په ټولو اوتمانځایو قبیلو وزیرو دا وړو ورسره باکا خیل او جانی خیل هم غږ کړي چې حاضر شي چې پس باراتلون کې پریکړو اعلان کړي. کسه هم د جرګې د صوبره زونه د وزیرستان د اتفاق په نامه روانه ده، خو د مشرانو لخوا لا هم هیڅ ایجنډا یا د پریکړې اعلان نه دی شوی چې هدف یې څه دی. خو وای چې لومړی ټوله قبیله سره یو کوي، اتفاق ټینګ کړي، پس با پریکړې کوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر پرون د جولای په 14 رزمکه جرګه تخپل وینا کې اعلان وکړ چې ابراهيم خیل او مامید خیل قبیله اتفاق وشو. نو نه سمانه ټا باندې ټول وزیر دا وړ وربللی چې ټول اتفاق وکړي، بیا به نورو قبایلی سیمو او پښتون میشتو سیمو ته دغه یو والی غزوي.
اتفاق اتحاد شریکړای وو
مانی خل ورر ته واره روغه هغه دې مشره داده ورای اتحاد اتفاق مونږ خوسته می زه خبره کړی و چې موږ اول په اسمنځای ځاخی بیا په مازای وی بیا په مسیبرر وی بیا په دنرا کومینای وی نن کوم په سلا وکړلا چا خپل نه دې نن او سره ونیږي اچ سمرا ولای دای او پاکا خل چانی خل پامن دې نن راغ وکړ وونی تاریخ دلتا دونر ورسوا بل ځای پلار بار داوړ منده وکړه دا ور درې می ټول پنځه دلتا دی راځي چې کله می کوم په ودی شي یو می پنرا کو میرا پاور منده ځاکی
وزیرستان کې د دین اوړان دې هم د اوتمنځ یو پسته د سیمه امنیت پاړه په وار وار جرګې شوي خو دا لومړې ځل دې چې په زرګونو خلک جمع شوي او نور به هم جمع کیږي خو سوال دا دی چې دغه ټوله قبیله یو کیږي خو هدف یې لا هم نه دی ټاکلې چې وړاندې څه پریکړه کول دي د قبایلي چارو کارپوه او محقق پروفیسر ډاکټر محب وزیر نامو چې په دې اړه وپوښتل هغه وویل چې لومړی خو هدف ټاکل ضروری دي او دغه جرګه کې بیا سیاسي سماجي مشران هم شامل دل پکار دي تر څو چې هدف معلوم نه دی نو په ارزښت به یې څه ووایي
چې کله دلته مرجر وشو نو زمونږ خیال و چې دلته به یو سیاسي عمل شروع کیږي تر څو هغه مونږ عمل وینو هم روان دی خو هر کله چې خیلونو په میانځ د قبیلو په میانځ کې د مرکو د جرګو په نوم اتحادونه جوړول کیږي که د دې هر څومره ګټه شته خو څه نسه هغه سیاسي عمل تپکې تر هغه پورې زیان رسي چې څو پورې په دغه جرګو کې په دارنګ اتفاق کې د ځایي سیاسي او سماجي مشران ګوندونه متعلقه خلک شامل نه وي دویمه خبره ده چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دوی امن غواړي د یو د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي د چانه یې غواړي نو تر هغې پورې زمونږ غوندې خلک د دې په اهمیت او د دې په ارزښت د دې په ګټه او د دې په تاوان باندې لا فکر مونږ خبره نه شو کولی
رزمکه روانه د غجرګې پاړه حکومت انتظامیه او امنیتی ادارو لا هیڅ نه دی ویلي او نه هم د جرګې لاړخه تر اوسه له حکومت نه څه غوښتنه شوې خو د جرګې مشران وایي چې د جولای په 19مه به دوی د جرګې لاړخه د پریکړو اعلان کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د سند صوبې په کشمیر کې د هندوانو پر یو کلی بریدونه شوي خو مرګ ژوبله پکې نه ده اوخته. په سند کې د مسلمانې ښځې له خپلو بچو سره هند ته له تلو وروسته مذهبي ډلو د کچې سیمو غلو د سند هندوانو ته دړکې ورکړې دي. د سیما په نوم د ښځه څو ورځې مخکې هند ته تللې وه، هلته یې مذهب بدل کړ او له یوه هندو ځوان سره واده وکړ. له دړکو وروسته د سند په هندوانو کې ویره خپره شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو سازمان پر دې حالت اندېښنه ښودلې. تفصیل له کراچیانه نیاز علي راکوي.
د سند کشمیر سیمې اوسیدونکو هندوانو د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د جولای په 14مه نامعلومه وسلوالو په کشمیر کنکوټ اوګاهی کلی باندې برید کړی دی. یاد کلی کې هندوان اوسیږي. هندوان وایي په پیښه کې وسلوالو راکټ لانچري غټه وسله کارولي او د هندوانو په کورونو او عبادت ځای څو ساعته ډزې کړي دي او مندر ته هم زیان اړولی دی. بلخوا د کشمیر کنکوټ سیمې پولیسو SSP عرفان سمو د جولای په 14مه مشال مشال نیډیو ته ویلي چې هندوانو په کورونو او په هغه ځای برید شوی چې هندوان پکې خپل د خادۍ او نور پروګرامونه کوي، خو هغه مندر نه دی. د نوموړي په وینا وسلوالو د عامو ټوپکو سره راکټ لانچر هم په برید کې کارولی، خو د هندوانو کورونو یا بلې ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. ولې چې راکټ لانچر ډزېدلی نه دی؟
یہ حالیہ واقعے کا تعلق ہے جو ڈاکو نے حملہ کیا ہے تو
دے وئی ترسوچ ددی پیخ تعلق تے چغلو برت کڑے ددی پاڑا د پولیس پلٹنی روانی دی پبرت کی ہندوانو تا یا د ہغوی کومی ودانی تہز سیان ندی اوختے پیاد کلی کی د خلقو ذاتی شخڑی دخمنی ہم دی منگ د ہغوی پاڑا پلٹنی کو او پدی کی حس شک نشتا چ د ہندوانو ٹولنا د ډیر وخت رہ سی د نام نئی خکار دی
کافی عرصے سے شکار رہی ہے
د پولیسو ایس ایس پی دا وکڑی چ د کچھی د غلو پر ضد لوی عملیات روان دی او په پیخه کې ککړ کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته راولي. دا پیخه له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د سیما جاکرانی په نوم د یوې میرمنې له سند څخه هند ته د تلو وروسته د کچی غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میش هندوانو ته ګواښونه کړي وو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي. په ویډیوګانو کې په سند کې میش هندوانو ته ویلي شوي وو چې سیما دې له هند څخه بیرته سند ته راولي کنه دوی به بدله اخلي. سیما جاکرانی هغه مسلمانه میرمنه ده چې په دې وروستیو کې هند ته تللی او هلته د دین بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. سیما د پاکستان په سند صوبه کې د میش جاکرانی قبیلې سره تعلق لري او د څلورو بچو مور ده. نوموړي په انلاین گیم پبجی د هند له یو ځوان سره اړیکې پیدا کړې وي او بیا په یو بل مین شول. سیما په وروستیو کې له خپلو بچو سره هند ته لاړه او له خپل مین سره یې واده وکړو. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو د بریدون وروستو هندوان سخت اندېښمن دي او وایي چې ځینې هندوانو خپل کورونه د یری له کبله پرېښودي دي او نورو سیمو ته ستانه شوي دي. د کشمیر کنکوټ سیمې یو اوسیدونکي هندوی میرمنې د خپل نوم نه ښودو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې روس تر بلې په سن کې حالات خرابېږي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنو په اړه سخت اندېښمن دي.
حراسه کر رہے ہیں ہندو شہریوں کو.
د هرې خوا هندوان وګړي زورول کیږي. د کچی غله مذهبي ډلې پر لپسې ویډیوګانی خبروي چې هندوانو ته پکې ګواښونه کیږي. موږ پوښتنه کوو چې د سند پولیس چرته دي؟ سند حکومت چرته دی چې هر وخت موږ ته د یو شان ازادۍ ویناګانی او دعوه کوي؟
سند پولیس کا جو ہمارا رول ہے.
د نوموړي په وینا چې هندوانو ته په ښکارا ګواښونه کیږي، هندوان ډیر په یره کې دي او څوک هم د چا خلاف غږ نه پورته کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جولای په 14مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سند په کشمیر او ګوټکی ضلعو کې د امن د خرابېدو راپورونو په اړه اندېښمن دي. کمیشن ویلي چې په یادو سیمو کې د هندوانو ټولنې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 کسان وسلوالو یرغمل کړي دي. د یاد کمیشن د سند مشر اسد اقبال بټ د جولای په 14مه بیا مشال لیډیو ته ویل
تھریټ کرنا اور کسی کو اور اس کی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہ دینا
دی وای چې ګواښونه کول او چاته هم خپل ژوند د خپل خوخي سره د تیرېدو اجازه نه ورکول د قانون پر ضد دي. د یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي. پسند کې چې روان دي دا ښه خبره نه ده. د هندوانو په ځینو د بریدونو کولو ګواښونه او هندوانو انجنونو ته ګواښونه موږ نه یوازې دا پکلکه غندو، ورسره د سن حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه غلو او مذهبي ډلو په ضد قانون عملی کړي. د سن صوبې پولیس بیا بیا دا وکوي چې د کچې د غلو ویډیوګانې مخې ته راتلو وروسته د هندوانو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي او د هغو په سیمو او د عبادت په ځایونو کې پولیس سرتیری زیات کړي دي. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو او عبادت ځای د برید په اړه مو څو ځله د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن او نورو وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د هغوی سره مرابطه ونه شوه. خو د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جولای په 14مه د مشال لیډیو په پوښتنه راستولي بیان کې ویلي وو چې په سن کې ټولو اقلیتونو ته امنیت په ځای دی او کومې مذهبي ډلې یا د کچی غلو ته هیڅوک ته اجازه نشي ورکولی چې هندوانو ته ګواښونه وکړي. هغه زیاته کړې وه چې هندوانو ته ګواښونه کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست ته وکول
یو اور یو کوم دا لوګي نه مرو دا زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي.
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. ټولواله خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو جناړې تاچولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اورېدای شي.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پراختیا ادارې پی این ډی د جولای پر شپاړلسمه مشال لرو ته ویلي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي ضلعو کې یو شمېر هغه پرمختیایي پروژې ترسره شي چې د پیسو د نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د خیبر ضلع یو تحصیل چیرمین هم ویلي چې د پی این ډی او د نړیوال بانک له عملی سره د دوی غونډې شوې دي. د زیاته کړې پر هغو پروژو به هم کار پیل شي چې د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګړېدو پر وخت اعلان شوی وي. د خیبر اوسیدونکي وایي تیرو جګړو او نامنیو زخته ځپلی دي. کورونه او بازارونه او همدار سکولونه ویجاړ دي، نو ځکه باید د پرمختیایي منصوبو له لارې د دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د بلدیاتی حکومت لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو نړیوال بینک نمائندگانو ورسره غونډې کړې او دوی ته باور ورکړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ځنډول شو منصوبو باندې کار پیل شي.
لس کالنه منصوبه چې کومه وه چې د هغې د فنډ ذریعه چې وه این ایف سی وارډ کې هغه 3% حصه وه، هغې مطابق جوړ شوه. خو بده مرغه مرکزی حکومت په تیرو 15 کالو کې صرف فقط 1 ارب روپۍ چې وې هغه قبایلي علاقو له ورکړې وې. هغه 10 ایر لس کلنه منصوبه چې وه هغه متاثره شوې وه. نو بیا ورلډ بینک دغه پروجیکټ راغی کوم چې د ورلډ بینک د افیشل او د پی این ډی افیشل مطابق چې هغه به په ستمبر میاشت کې به هغه پروجیکټ به مې چې ورکړي او هغه نه بعد به په دې باندې عمل درآمد شي.
شاه خالد شینواری وویل چې دې منصوبې لاندې به په خوښه 15 شعبو کې کارونه ترسره شي.
پبلک هیلث، انجینیرنګ، اریګیشن، سی این ډبلیو، ورسره لوکل گورنمنت، بیا ورسره په قبایلي علاقو کې په 15 تحصیلو کې به تحصیل آفیسز، بلدیاتی نمائندگانو آفیسز او په 8 ډسټرکو کې به ډسټرکټ آفیسز به په دې کې جوړیږي. ورسره ویلیج کونسل، نیبرهوډ کونسلو دفترې د دغو نمائندگانو هغه استعداد صلاحیتونه چې دي ټریننګز او ورسره 80 لاکھ روپۍ به هر وی سی این سی تا ترقیاتی په مد کې به هغه سکیمونه ورکول کېږي.
د خیبر ضلع باډې تحصیل یو ویلیج کونسلر جاوید خان پردی وایي چې دوی فاټا انضمام او بلدیاتی حکومتونو جوړېدو نه پس تمه پیدا شوې وه چې محرومۍ به ختم شي، خو تر اوسه یې څه ګټه ورنه کړه.
د انضمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي. د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه کنډر پروته دي، اسپتالونه کنډر پروته دي. انفراسټرکچر مکمل تبو شوی دی د قبایلو، بیا خاص کر د خیبر، بیا د بوړې چې کوم نقصان شوی دی. د پاکستان په یوځو کې دومره نقصان او دومره تکلیف نشته لکه بوړه کې دی، چې بوړه کې د های سکول د جنکو نشته دی. تقریبا 18 مهینه وشوي او چیرمین او کونسلر او بلدیاتی نماینده له اوسه پیر ګورنمنټ هغه حیثیت نه ورکړی چې کوم د حیثیت دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په هغه وخت کې د 9 ضلعو ته 10 کالو پورې سالانه 10 ارب روپۍ ورکول وعده شوې وه. او 2023 دسمبر میاشت کې پکې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو انتخابات هم ترسره شوي او هلته د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د صوابای د ډاګای کلی وی جرګې د نامعلومو کسانو لخوا د دې کلی یو شمېر خلکو ته د کلنګونو او د لکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیم اوسیدونکو د جولای پر 14 له مشال ریډیو سره دغو خطونو انځورونه هم شریک کړي چې نامعلومو کسانو 13 کورنیو ته استولې دي. په دې کې د کورونا ته ویل شوی چې له بنکونو څخه پیسې وباسي او سرسر او له سرو زرو سره د یو ځای دی په کور کې کېږدي او که داسې ونکړي نو دوی به ووژل شي. د سیمې پولیسو بیا مشالډو ته ویلي چې د دې خطونو تر شا د وسلوالو نه بلکې د ځایي غلو لاس کېدای شي. د بلوچستان په ژوب کې د ځمکې په تنازع د مندوخیل قبیلې د نن د احتجاج په توګه د کوټې او اسماعیل خان ترمنځ سړک بند کړی دی. د مندوخیلو مشران دعوه کوي چې په رستاو کې سلمان خیلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی پر ځمکو قبضه کړې بلکې خیمې پر لګولې دي او د کروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پیل کړی دی خو سلمان خیلو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د سیند صوبې د هندوانو د یو کلي اوسېدونکي وایي چې د جولای پر 14 ورباندې د درنو وسلو بریدونه شوي دي. د کشمور کندکوټ او گاهی نومي کلي ځینې هندوانو چې د ویرې له کبله یې نه غوښتل نمونې واخیستل شي. مشال لو ته ویلي چې د کچې کلي غلو د دوی پر کورونو مندرونو راکټ لانچرونه د راکټ لانچرونو او نورو درنو وسلو حملې کړې دي. دا تر هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د سیند سیما جګرانی په نوم یو مسلمانه ښځه له خپلو څلورو بچیانو سره په پټه هند ته لاړه او هلته له یو هندو ځوان سره واده وکړ. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستانیو او ازبکستانیو چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري ایجنسی د جولای پر 14 رپورټ ورکړی چې ملا بختور رحمان شرافت په پاکستاني چارواکو سره د ترانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. اوس په توریدونکو د مشال ریډي مجله پروګرام وړاندې کو په خبرونه کې د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کندرا پر مړینا رپورټ او مرکه لرو. نوموړی چیو چکه لیکوال شاعر او موسیقار خو د فرانسې شهریت یا تابعیت هم لارو. په خبرونه کې نور ادبي رپورټونه هم شته او د تل پسې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشي دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کندرا پر ابدي بیلتون راپور او مرکه درته لرو. په پېښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده. او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروازه د راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاد فرانسوی لیکوال میلان کندرا د جولای په 14 ل نړۍ سترګې پټکړي. هغه شپه کم سل کال ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په 1 نیټه د پخوانی چیکوسلواکیا په برنو ښار کې زوکړو. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او هملته د 2023 کال د جولای په 14 ل نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1915 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو او په 1971 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو خو تر دې وړاندې د پخوانی چیکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوی و. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه پرېښی. میلان کندرا په یو هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کندرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقارو او پیانو یې غږوله. هغه د 1940 نه نیولې تر 1960 کال پورې د برنو ښار د موسیقۍ د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې وه او په 1940 کال کې چې د 13 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1940 کال کې د پراګ په چارلز پوهنتون کې د ادبیاتو او هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له څو سمسټرونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکری اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چکوسلواکیا د کمونست ګوند نه وویستل شو او تر 1956 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلوده. دغه لومړی شعري ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوی وه. لومړی ناول یې په 1960 کال کې چاپ شوی و چې ټوقه یا جوک نومېده. د مشال لډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خپرونې کوي، په خپل یو تازه راپور کې لیکي میلان کونډیرا چې آثار یې د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوي، فارسي ژبه هم پکې شامله ده، او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوښو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې، خو ګڼې نورې جایزې یې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو و. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانی چیکوسلواکیا کې اوسېده، لیکلې په چیکي ژبه کول، خو بیا وروسته چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه یې په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1979 کال له نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر څو وارې چک جمهوریت ته ستون شوی و. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1990 کال په پیل کې دلته راغلی و، نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځېد چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي، خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبرو چې خپل هوټل ته روانو، نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې، او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې، کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه وه ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایم لیکي میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه و خوشحاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي خدمتونه مخ په ځوړې دي. امنیتي، ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې ساه اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی وه. د دواړو سفرونه خوښېدل، او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود، دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیل به یې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مېشت لیکوال او شاعر ماخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر دی. نو مخام خټک صاحب، ډېره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوئ. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې، یو نړیوال لیکوالو او چیکي لیکوالو په چیک کې پیدا شوی او په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې، خو د خپل قلم په برکت دی د نړۍ ډېرو سیمو ته رسېدلی او خلکو پېژانده. د دې په باره کې که د مشال رډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي، میلان کونډیرا څوک و؟
یار اول بدوی چې میلان کونډیرا څوک نو، دا د ټولو نام سوال دا دی څوک وو. ته مونږ بده چې څوک نو، اصل دا چې زه دا وایم چې د چا هم د ادب سره تر څه دا علي دا خو نشه مله چې لږ غونډه مالا کوي، په لږ غونډه علاقه خو هغه نشي پیژندلې، په ډېر علاقه باندې هغه پیژندلې شي چې څوک ښه علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبان هم لولي، نو هغه به میلان کونډیرا خام پیژني. دا چې دغه پمزه کا باندې خلک راځي او هغه تیرې کوي، نو لازمی خبره دا بخامخه سوای
جی
نو دا هم غلی پات نه شو دوم ویل نو دا هغه د لپاره مشکل شو هغه د وجه نه دی جلا وطن شو
سید د تو نه مخله نشتل ټیم واغستل شو هغه وخت کې 1901 کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل دې ملک بدر کړل شو دې وې استل شو دا ډیر دا عجیب خبره دا وا چې د ته وی چې ستاد زکه خود بیا شناخت ناول چې کم دې اولی کدا شناخت مسئلہ وا کنا نو چدن غ شناخت واغستلو شناخت ته واغستو او د فرانسی ته لرو ته بیا ته فرانسیسی ژبه بچ دا غس د کول شروع کو بلکې زده کړه و پغه کې لیکل شروع کړ او اولنې ناول چې وخت جوک پنامه د ټوکه پنامه باندې یو ماشوم چې کم ده دغلطه د غی د رشیا په فوج باندې یو ټوکه کړي وا او بیا هغه چې کم ده زدو کو کړي او پغه باندې ډیر زیات تیرې شو نو دا هغه سیس بیا د ناول کې راوړم بیا چې کم دی شناخت او بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړی دي نو دې چې کم دی دا پولیټیکلی ډیر میچور سړی او دې بیا د هغه اگینست چې کم دی ډیر زیات لیکل کړی دي بیا چې کله رشیا لاړه د ته بیا دوباره ویلې شو چې تراشه خو دې بیا چې کم دی ته بیا دوباره هغه سه ته بیا دې لاړ نه هغه دې قبول نه کوه اخیری دې پښ په کم سل کالو مت کم دی نو په دې ولې سم جولای هغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې
او زه نه هم سه دوی بیا په 2019 کال کې د چک حکومت بیا د خپل غ نشنلټی واپس ورکړل خو دې بیا عمل ته پاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
هم دا سی و هم زم درته يم چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ټیک شو دا دا ټول پروسس شو دی بنیادی خبره دا چې کله په 89 کې یو کم نوی کې 1900 یو کم نوی کې هغه لاړ رشیا نو د تا هغه ټیم مو افر شو
صحیح
چې ته بیا راشه خو دا قبول ذکر کړ چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی بنیادی طور باندې نو لازمی خبره دی بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا به دومره خو دومره بیا نه دی چې سړی پکې درې درې ځله خپل شناخت جوړ کی کنه نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولی کم د جوړ شوی نو زما خپل خیال
مخام صاحب زما خبره مویره نشي خو زما ذهن ته یو بل خبره راځي ما په خوا چرته په پیښور کې د یونیټ سی آر په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدل اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه کیسې نه موږ ته معلومیږي چې د چک نه لاړ نو د تش لاس لاړو د دماغو سره لاړو د خپل خیالاتو سره لاړو همداسې پښتون ډایسپورا چې دا زمونږ د وطن نه د پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیوادی کنه دوی به کلستنیږي
یار زما خو په دې باندې لیکل کړیو چې دا کله دا خلک جب جوپی جو پیتلل کنه بدلتا په هم سب کې او په بل اخبار کې د چکم دا شهباز کې لیکل کوم نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړیو چې زمونږ کوم انټیلیجنس شه دا هغه زی زمونږ لاړه انټیلیجنس شه زمونږ لاړه انټیلیجنس شه چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کنډیرا کونډیرا چې دې څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې دې ګوره هر څومره کړی وکړه ددنه د چیک هغه نوم چې کوم دی هغه نور کیږي دا چیک نجات ورته هر سړی وای چیک چیک هغه د سره تر اوسه پورې تړلې ده دا چې بلا مثالونه ته په خپل د دیو مثال نه د غلطه تاسو سره کده اونر نه د غلطه دا ته خپل ځان نه دیم ژوند دې ساتلې د غلطه دا ټول کارونه نه کده ټول اونر دې دا چې ست په شانت نور دا چې په نور یو ودونو کې دا ټول خو سوال نه دی چې نجیب امیر چې کم دی هغه به یادیږي د افغانستان د خاورې سره هغه هم داسې وایي چې د دې سره نو خپل خاوره به هم ورسره ژوندې دی به هم خپل ژوندې نو داسې کاغه په فرانسیا ژبه کې لیکل کړي خو چیک ورسره ژوندې او چیک ورسره هر وخت ژوندې
صحیح مقام خټک صاحب نو د چیک لیکوالو بیا په فرانسه کې مړ شو او زیاته نړۍ د فرانسوي لیکوال په نوم هم پیژنې خو برحال ښه لیکل کوي نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوي دي دا راته ووایه چې زمونږ په سیمه کې زمونږ سیمې نه زما مقصد دا دی چې په اردو کې پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي ستاسو د نظر نه تیر شوي دي که نه
بالکل 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 په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کارو زیار دی که نه تر نظمون پوری آغا ترجمه شوی دی
صحیح.
بڑیر اخو عمر میمن او سعید چکم دے سعیدی دے خو دمرا زیاد کار پکڑے چا دا ٹول چکم دی دا ناول چک باندے چا دے کم ٹیکنیک باندے کار کرے دے شناخ ناول دے جوک دے او دا بل دا وجود دا لطافت چکم خبر دا ٹول جبالل شوی دی پور دو کے ما تا دا پترن پوری ما تا دا پتنشت چارا پشتو کے چرتا اشبارل شوه ده کنه او کوینو زم ماتر خیال چه زبا ولنه کسوم چه میلان کنده را با پشتو تزه وش بارم زم خپل خیال ده چه شناخ چه ده دا زم خیال ده چه زم پشتو تا وش بارم
دا با دیر خوش خبریوی چه که دا میلان کنده را دا کار پختو تا هم وش بارل چه زمال نظر هم دا غوی اثر ندی تیر شوی پا پختو که نو ده ده نظم پاڑا کرتو ای مخام خطک سیبتا سو خو تست معلومه ده چه ده نیوازی ده چه لکوالو بلکه ده خوش شایرمو نو ده ده شیرون چه ده کما محتوال ری پاڑا پا دیڑا کم تا معلومات را که
گورا سوال را ده گورا ده ده بنیاد چه کم ده کارا پا مزمت و پا مزاحمت ده ده سری ده 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 میلان کنده را پیشنگلو چه کمه ده آغا مزمت اور مزاحمت ده چیک شو نو که چه سرنگا ده ده سرا پناول که کم مزاحمت و مزمت اور مزاحمت خکاری کنه آغا ده ده پناولو نو کم طول ده شانت ده او بل ده ده خبره ده ده سرا پناولو نو که خکارا سیکس چه کم ده آغا مرتر ده بهترین ده جنسیت چه کم ده پناولو نو که جنسیت بیاده نور و پتیزونو پا بانده ده زیاد خکارا ده جنسیت هم شتا مزاحمت هم شتا مزمت هم شتا خلا هم شتا او دویم خبره داده چه دومره زیاد پرکتیکل جمالیاتو تا چه مونگوائیو اگه پرکتیکل جمالیات ورسره دیر پا بهترین انداز کشتا دا ملان کنده رسره او دویم خبره داده چه اوتسپوکن سره دا دانو چه را دا بوایم دا با نوایم چه کم سیز مخطره غله چه دی بانده ویل پکار دیا غیلی کلی لکه مونگ داسی ویش لکه زمون سرا زخو خوشحال خوبتا نراجی چوما او نو تا غنی خان را غرزو ما بول زمون باندې دا ډیر زیات ګران دي کنه کندیر بلا لازمی خبره ده پخپل ډیر زیات لوړ وی خو زمون د لپاره خوشحال خان رحمان بابا یا غنی خان دا ځان ته ډیر لوړ دي نو د غنی خان سره چې زنه سيزونه سکل کل وګورم د نظمونو کې نو اغه لکه زړه د غنی خان سره سره دوه نظمونه چې کم دي د ځوانه خوب او جلال پاره کې هغه چې کم ده دا واحد سکس چې کم ده پریکټیکلی په دومره خولي انداز کې بیانې دا چې د ډېر خولي انداز کې په خپل ناول کې په ځنځینو کې په هغه کې په نظمونو کې په ډېر خولي انداز باندې د مزاحمت او د مزمت سره سره دا بیان کړي چې ډېر زړه راښکون کړي چې موږ ته هغه وایي جذب نظر وته
یعنی مقام صاحب دا ویلی شو چې دی چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاز دپاره لاړ یو مقصد دپاره لاړ دی جلا وطنه کړل شو د ده نه هغه د ده شناخت واخیستل شو نیشنلټي ته واخیستل شوه نو هغه مزاحمت د ده په شعر کې هم لیدل کېږي او د ده په نثر کې هم
بالکل هم دغه شانته دی ما خو تا ته وایي کنه چې د بنیاد د مزاحمت او د مزمت او مزاحمت نه وکړه د آغاز د مزمت نه وکړو هغه مزاحمت شو بیا دې چې لاړو د هغه ځای نه بیا نیول وکړل او تر اخره پورې ما هغه لیکل وکړو یعنی دی په وجود لحاظ سره هلته موجود نه و خو په فکر لحاظ سره دی په چیک کې موجود و د جسم په لحاظ نه و د فکر په لحاظ سره دی په چیک کې موجود و
ډېره مننه مخام خټک صاحب
مننه جی مننه جی مننه ستاسو
د مخام خټک خبرې مو واورېدې شپږ ویشت کلنه صابرینا سیتو دلته په پراګ کې د یو کتابتون منیجر ده هغې رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کونډیرا پر مړینه خپه ده
میلان کونډیرا یو له هغو لیکوالو څخه و چې زموږ په ګلوب کتاب پلورنځي او کافی کې کتابونه تر ټولو زیات خرڅلاو لري زمونږ د ادبیاتو په محفلونو کې چې په کومو موضوعاتو بحثونه کېږي هغې په اړه ډېر څه ویلي دي د خواشینۍ ځای دی چې د هغه د مړینې وروسته به د هغه نوي اثر نه چاپ کېږي
د چیک پراګ مانیټر ویبپاڼې د راپور له مخې په پاریس کې د چیک سفیر میخایل فلش مینویلی میلان کونډیرا وصیت کړو چې هغه دې د چیک په برنو ښار کې خاورو ته وسپارل شي چېرته چې نوموړی پیدا شوی هم و دا مشال رډوی مجل اورې تیرونه د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي ساسمان په پیښور کې د نومیالی سندرغاړو احمد ګل استاد او قمروجان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او لسی وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې ویلې. په اړه زموږ خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمروجان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام بلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته ویل
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیرز د احمد ګل استاد قمروجان پاته پره د خپل تنظیم تر په یو ټریبیوټ په دې پښتونانه پېښ کړه چې ژوندۍ کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروری دي. تو ګورنه د خلکو په دې مشرانو په دې مخه د مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمروجان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمروجان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی. مونږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو او قمروجان بیبي ته او زمونږ دغه وکړه خوشحالي او ځای لاره وکړه او تاجي تاجونه راته وتړل. دا ستاسو په ښایست او زموږ د پښتنو زموږ د مشرانو او زموږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زه داسې محسوسوم چې دا د خوشحاله مقام دی.
په بنډار کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمېر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
لکه زمون چې کم د پښتو لیجنډری سټارز دي زمون چې کم ادیبان دي کم سنگرز دي اغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلې ونه په اول ځل باندې لایو وکتل مو مخامه خو سره ملو شو خبرې مور سره وکړې ډیر سم متزکتل د پښتو باره کې دا غي غانې مور دي سندرې مور دي او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورتا.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاټ پوشي پروګرام شوی او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان پوینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل رستم مشال لډیو تویل شپږ لسیزه د پښتو موسیقي خدمت کړي او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو په خیسته او دوم د پښتنو دوم د مشرانو او زموږ ډیر لوی عزت شو ډیر قدر زدا سه محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی. 65 سال ما غانو کا په 1954 کې دوه ورغلی مرلو پاکستان ته. دا څو کال شو؟ 12 42 کې پیدایمه 42 کې او په 54 کې زلاړم ریډیو پاکستان ته ما پروګرام کو ماشوم زمو ما او خیال محمد هم. دا ډېر لوی د خوشاله ساعت دی چې هغه تم تاج کوشي وشو مخکې اوس ما ته وشو او دا ډېر حجد خزاره ډېر خزاره چې دې ته وشوه نو بچې زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو راغی را خوشحالي دا منو کړی نه مزه وکړه.
د هنري ټولنې مشر او مشهور سندرغاړی راشد احمد خان وایي په کار خدا و چې دا ډول منځغونډې د حکومت په سرپرستۍ کې ترسره شوی وای خو داسې نه دی شوی او هر څه دوی په خپلو امکاناتو برابر کړی دي.
حکومت نه خو بس سب ګیلا کو خدا بو چې دا کیسه محلي ځلې د حکومت په کار دي. دا حکومت کې نو پدې کې موږ ساتي سره سپورټ کړی دی. اسی د حال موږ د پیسې ورکو مثال لګړي لري څنګه مکړي دی راته خو بیا هم پیسې ورکو په کار دي چې مونږ خو به هېړ وانه اخلي بلکې په داسې پرمونه دی پیسې ولګي او دې دغه کې نظم ساتي کې سپورټ فاینانشلی بالکل نشته. دا ډېر زیات ضروری دي. تو ګورنه د خلکو په دې مشرانو په دې مخه د مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله کنه. دا پروګرام تاسو خپل وګورئ اوس موزیکي سیشن روان دي نور به دینه خوان کې په مخ کې بدا شي روان وي نو بس تاسو وګورئ نور ډېر زیات خوشحالي په دې پروګرام.
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله وری اوس ورزو کوټه تا پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتم هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ دی، مینې ژاړي، آشو لمر او باران اوري، د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي، او په اردو کې لیکلې د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې وورول شوې. د ګډونوالو وینا و چې ارواخه د راز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنه کړې دي. د غونډې حال ایوب ترینه
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترین وو او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وه. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفې په اړه ډېر مقالې وړاندې شوې. وروسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد و مشال ریډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش شو چې د ده دغه فکر، دغه اردو ناول، او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه نه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. ګوکې د په هغه کې لیکلي دي چې د اردو پوره وړه او ما د اردو د حق ادا کولو لپاره دغه ناول لیکلی دی. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکي یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی. د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر و چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب و شاعر و لیکوال و چې هغه په ټولنه یعنی څه کائناتي یعنی هغه اپاکي یو خیال لرونکی څوک و چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي ده زوبه، دا ټول درده د نظر لاندې و. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی، دا پر یوه چهره دوې سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده، همدا ډول د کور، کلي او ملګرو سره خوږ و. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته وایم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل، او چونکه راز صاحب چې هغه موږ بچان باندې داسې ایلاته خپل پرشر کې نه راوستلې چې په خپل دباو کې ساتلو چې بایي څه سو مخ بکیش، بلکې موږ خپل طبیعت له کړو چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت به پر موږ وو، نظر به وو، پام را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر رد کړ چې د باز پلورنه چې پر بچا باندې ډېر زیات پرشر وا چې ډېر په دباو کې ساتلې هغه چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. نو ډېر شفقت، ډېر مهربانه او ډېر خوش سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوش سړی وو، په خپل باندې څوک نه خوشاول چې خلک د سدا راز یې مطلب دی. خو ډیر شپیق، ډیر مهربانه کسور.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعری مقاله وړاندې کړه، او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعری کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعات و بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی هغه واقعي د ځان افغانستان ته خپل یو فکری نظام لرلی هغه کې دننه دننه د شعرونه ویلې دي.
د دوی ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د دروش په توکلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په دروشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبی پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي.
د یو ترين له همدې راپور سره د دیونه مشال لړیو مجله پاتې رسیږي. اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.